په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیرې مو تاسو ته په یو ساعته خبري خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به اورئ پېښور سره نږدې شیخانو کې د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې درې ماشومان او د هغوی مور وژل شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو مشیر ویلي دي د ناټو د لارې پرانستو پریکړه د ولس لخوا غوره شوي پارلیمان کړې ده او په افغانستان کې پارلیماني غړو د سمنګان د بمی چاودنې غندنه کړې ده او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې. دا راپورونه به اورو. خوړمبې ورځو پامیر ساحل ته چې خبرونه وو.
لکه څنګه چې مو واوریدل له پېښور سره نږدې د شیخانو سیمې اوسیدونکو د پاکستان د پوځ په بمبارۍ کې درې ماشومانو تر وژنې وروسته احتجاج کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ولسی جرګې د سمنګان ځانمرګې برید غندلی دی چې پکې د پارلمان د یو غړي په ګډون 40 کسان ووژل شول او امریکا ویلي په مصر کې د جمهوري انتقال ملاتړ کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا په پیښور کې د هغو درو ماشومانو خپلوانو احتجاج کړی دی چې د دوی په خبره د پاکستانی پوځ د توغندیو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي دا کسان د پیښور د خبریالانو مرکز مخې ته راغلي ول او د درې ماشومانو مړی یې هم له ځانه سره راوړي ول. په احتجاج کې شریک یو کس چې فاروق نومیږي مشال راډیو ته د پیښې تفصیل ورکړ.
بیګا ټول شپه په مونږ باندې شیلنګ شوی دی او روزانه کیږي. داسې نن داسې درناکه واقعا وشوه چې دا دولت میر نوم یو کس دی په خپله ایپسی کې نوکر دی سرکاري او دا د ده درې بچي ماشومان پکې شهیدان شول. ښځه یې شهیده شوه. دی په خپله زخمي حالت کې حالات یې خراب دي سیریس دی ډېر. نو مونږ د دې وخت د حکومت د فوج نه دا اپیل کوو چې په مونږ باندې د ظلم بند شي.
د دې کسانو په خبره له پېښور سره نږدې د شیخانو په سیمه کې د پوځ د توغندیو په بمبارۍ کې د دوی یو شمیر کلیوال ژوبل شوي هم دي. په وژل شویو ماشومانو کې د یوې نجلۍ عمر 2 کاله، د بل ماشوم 4 کاله او د دریم ماشوم 8 کاله دی. د پاکستان پوځ یا حکومت د پېښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او ولسی جرګې 13 ورځ په سمنګان کې شوې ځانمرګې حمله غندلې ده. د ولسی جرګې اداري پلاوی په یو بیړنۍ ناسته کې پرون له حکومت غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د وژنې پلټنې دي وشي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په هیواد کې د داسې پیښو په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي. لا تر اوسه پورې 2014 کال نه دی رسېدل، مګر علائم د اوس نه ښکارېږي. موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښ شه.
13 ورځ د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ولسی جرګې غړي احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید وشو چې پکې د نوموړي په ګډون 40 کسان ووژل شول او له 40 زیات ژوبل شول. د ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خپور شوي بیان کې د وژل شوي شمیر 18 ښودل شوی دی. ولسمشر دا راز د پیښې د پلټنو لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې مشري یې د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري کوي. طالبانو د سمنګان په پیښه کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د پاکستان په بلوچستان کې 13 ورځ د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ناټو اتحاد پوځیانو ته سامان وړلو لپاره د لاسو خلاص د لارو خلاصولو پر ضد لاریون لکوټه پیل شو چې نن به چمن ته رسیږي. په چمن کې به د دفاع پاکستان کونسل غړي احتجاجي غونډه او ناسته کوي. دفاع پاکستان کونسل په پاکستان کې له مذهبي ګوندونو او سخت دریځه مذهبي ډلو جوړ دی چې پکې ځینې داسې ډلې او ځینې داسې کسان شامل دي چې په پاکستان کې ورباندې بندیز دی. پر ځینو ډلو او کسانو تور دی چې په نړیواله توګه په ترهګرو پیښو کې ککړ دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په مصر کې ډیموکراټیک انتقال لپاره د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. دا خبره هیلری کلینټن د شنبه پر ورځ په قاهره کې له مصري ولسمشر محمد مرسي سره تر لیدو وروسته کړې ده. نوموړی وایي ولسمشر او ما د مصر جمهوري انتقال د روان ساتلو پر ارزښت خبرې وکړې او ما د هغه د دې ژمنې ډېره ستاینه وکړه چې د ښځو او لږکیو یا اقلیتونو په ګډون به د ټولو مصریانو خدمت کوي او دا چې د ټولو مصریانو حقونه به ساتي. مرسی 13 میاشت د مصر د لومړي ملکی او اسلام پال ولسمشر په توګه تر انتخاباتو وروسته پر خپل دندې کار پیل کړ. سعودي عرب د روسیې د بشري حقوقو د استازي کانسټانټین ډوګلوف سرګندونې دښمنانه بړلې دي. د دې غندنه یې کړې ده او دا یې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. کانسټانټین ډوګلوف د دوو کسانو پر وژنه او د شلو کسانو پر ژوبلېدو د زختې اندېښنې څرګندونه کړې وه. ډوګلوف ویلي ول د سعودي عرب په ختیځ کې د تېرې یکشنبې پر ورځ د یو شیعه خطیب تر نیونې وروسته نښتې پارېدلې وې. د سعودي د کورنیو چارو وزیر ویلي ول چې دوه کسان امنیتي سرتېرو نه بلکې حمله کوونکو وژلي ول. د سعودي عرب په شرقي ولایت کې د هیواد د شیعه مسلکه ټولنې زیاتره کسان وسی چې د سعودي عرب له سنی پاچاهۍ د توپیر پالنې ګیلې کوي او احتجاجونه یې هم کړي دي. د چین په یو جنوبي ښار کې حکومت د یو ډول ماهیانو یا کبانو د نیولو پر سر د زر یوان انعام ورکولو اعلان کړی دی. یوان د چین د پیسو نوم دی. د ګوانګچی حکومت ښار ته د چمتو اوسېدو غږ کړی دی ځکه چې د پیرانا په نوم د یو ډول ماهیانو په سیند کې پر دوو کسانو حمله وکړه او ژوبل کړل. د ګوانګچی سیمې د لیوجو په ښار کې حکومت خلکو ته ویلي چې دا جنوبي امریکایي ماهیان دې ښکار کړي. د چین یوې ورځپاڼې ویلي د لیوژیانګ په سیند کې د ماهیانو پر دوو کسانو خوله ولګوله. پیرانا یو ډول ماهی دی چې تیره غاښونه لري او په سیند کې نور ماهیان او کله کله انسانان ژوبلوي هم. د ایران د تیلو وزارت د شنبه پر ورځ ویلي چې داسې پلانونه یې جوړ کړي چې یقیني کړي چې د تیلو پر برآمداتو سخت کړل شوي بندیزونه نامؤثره کړي. د تیلو وزیر رستم قاسمی د دې پلانونو په اړه تفصیل نه دی ورکړی. دوه اونۍ مخکې اروپایي ټولنې د ایران پر تیلو بندیز ولګاوه. تر دې مخکې ایراني چارواکو ویلي ول چې د شخصي شرکتونو داسې ډله جوړوي چې د بندیز مخنیوی وکړي. د شنبه پر ورځ د ایراني اسلامي انقلابي ساتونکو د بحري پوځ قمندان علي فداوي وویل هیواد یې د ټکر په صورت کې د هرمز لتنګي د ان یو څاڅکي تیلو تیرېدو مخنیوی هم کولای شي. له دې سره د مشال رادیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د غره پور نورېدې شي. د پېښور په شیخانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې درې ماشومان سره د مور وجل شوي دي. د کلي خلکو د وجنو پر ضد مظاهره کړې.
دلته موږ غواړو چې موږ شیلنګ بند شي په موږ ولې مار ورایي کله هر طرف نه کوي حکومت درابای که سیول خلک خو په موږ ولې مار ورځي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو د سمنګان د بمی چودنې غندنه کړې او د حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې.
مونږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښه تر ننه پورې چې څومره پیښې شوې دي د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی.
د پاکستان د کورنیو چارو مشیر ویلي د ناټو د لارې پرانستو پریکړه د ولس لخوا غوره شوي پارلیمان کړې ده.
پارلیمنٹ د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلي وو چې موږ دغه اختیار حکومت ته ورکوو. نو اوس د وخت حکومت خپل پریکړه کړې.
د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. پېښور سره نږدې شیخانو کلي کې د امنیتي ځواکونو په بمبارۍ کې درې ماشومان سره د موره وجل شوي دي او د ماشومانو پلار سخت ژوبل شوی دی. د دغه وجل شو ماشومانو رشتہ دارانو د دوی مړی د پېښور پریس کلب مخې ته راوړی دي او د دغه وجنو پر ضد مظاهره کوي. څو شېبې وړاندې زموږ همکار خالد خان د دوی سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
دلته موږ غواړو چې موږ شیلنګ بند شي په موږ ولې مار ورایي کله هر طرف نه کړي حکومت درابای کا سیول خلک خدا موږ غوړي مارو ورځي مو پیسې کې نه سي اخستی اونم کې پور لار لای بچی کې
موږ ما شومان نه وړو زما فاروق نوم نه د شیخانو اوسیدونکو يم بیګا ټول شپه په موږ باندې شیلنګ شوی دی او روزانه کیږي داسې وکړه لګ لري وکړه واقعي کی نن داسې درناکه واقعه وشوه چې دا دولت میر نوم یو کس ته په خپل ایفسی کې نوکر دی سرکاري او دا د درې بچی ماشومان پکې شهیدان شول خزه شهید شوه دی په خپل زخمی حالت کې حالات خراب دي سیریس دی ډېر نو موږ د حکومت نه د وخت د حکومت د فوج نه دا اپیل کوو پر زور اپیل کوو چې په موږ باندې دا ظلم بند شي دا ظلم دې په موږ باندې نه کوي که بیا هم کوي موږ له اړ راکړي چې موږ د علاقه خالي کړو موږ
دلته
بس دا د ګورنمنټ له خوا چې دې ماشومانو څه ظلم کړی د دې څه قصور دی د ماشومانو څه زیاته کړی موږ د حکومت نه خاص کر د پاکستان فوج نه زه په خپله فوجي پاتې شوی یم دا اپیل کوو چې دا موږ باندې دا ظلم بند شي
د شیخانو کلی اوسیدونکو چې زمونږ د همکار خالد خان سره د پیښور پریس کلب مخې ته خبرې کولې دوی د ځان سره دغه درېو ماشومانو مړی راوړی دي کوم چې د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی په وینا په بمبارۍ کې وژل شوي دي اوس راځو زمونږ دویم راپور ته د افغانستان ولسي جرګې غړو په سمنګان کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده او د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پارلمان د غړي احمد خان په وجنه کې ککړ خلک پیدا کی وینسی او د قانون منګلو ته وسمري په دغه اړه باندې خان محمد سین نور حال راکړي
په افغانستان کې مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو په ولسي جرګه کې د سمنګانو د ولایت د استازي احمد خان سمنګانی وژل وغندل د ارګانونو ټینګار وکړ چې دولت د خلکو د سر او مال خوندیتوب ته تدابیر جدي او پراخ کړي ولسي جرګه کسام رخصت ده خو اداري پلاوی د شنبه په ورځ په یوې بیړنۍ ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د سمنګانی د وژلو پیښه دې په جدي توګه وڅېړي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري د ولسي جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر وویل
پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي لا تر اوسه پورې 2014 کال نه دی رسېدل مګر هم علایم د اوس نه ښکارېږي موږ په حکومت باندې غږ کوو چې حکومت ویښ شه تر نن پورې چې څومره پیښې شوې دي د یوې پیښې عامل هم نه دی نیول شوی زموږ ولس آرامي غواړي نور زموږ ولس د نارامۍ تحمل او د نارامۍ برداشت نه لري دا کاملا د حکومت مسؤلیت دی
د ولسی جرګې غړی احمد خان سمنګانی د شنبه د ورځې په سهار د ایبک خار کې په یو ځان وژون کې برید کې ووژل شو د افغانستان جمهوری ریاست نور حکومتي ارګانونو او ګنډشمیر غیر دولتي ادارو یا د پیخه غندلې ده دوی په خبرو شو پاڼو کې د پیخه عاملین د افغانستان د خلکو دښمنان ګڼلي او په سخت سزا یې محکوم کړی دي په افغانستان کې د امریکا سفارت هم د سمنګانی وژنه غندلې او دا عمل د سولې او ثبات پر ضد یو تروریستي برید ګڼلې ده د افغانستان خلک له امنیتي ارګانونو په کلکه غواړي چې د دوی امنیت د خوندي کړي هسه مو کړه په دې حق له د کورنۍ چارو د وزارت نظر ولرو خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول د دې ترڅنګ د جمهوری ریاست خبره شوې اعلامیه وایي چې د جمهور رئیس په حکم د دې تروریستي پیښې د سیړلو لپاره د لوی سارنوالۍ د مرستیال په مشرۍ د کورنۍ چارو د وزارت ملي امنیت د ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې لاستازو یو پلاوی ټاکل شوی تر څو سیمې ته ورشي او پیښه په هر اړخیزه توګه وڅېړي د ولسي جرګې د غړي احمد خان سمنګانی د وژلو په پیښه کې د دې ولایت د امنیت د رئیس جنرال محمد خان په ګډون کابو شل تنه وژل شوي او سبان د سلویخت ټپیان شوي دي پیخه د احمد خان سمنګانی د لور د واده په مراسمو کې چې د ایبک خار په یو هوټل کې تر سره کېدل رامنځته شوې ده
دا مشال ریډیو ده
تیر مخام په کېټه کې د همپکرا سیاسي او مذهبي ګوندونو سازمان د پای پاکستان کونسل لاړه خان ناټو ته د رسد لارې خلاصولو ضد لانګ مارچ تر چمن پیل شو لانګ مارچ به نن غرمه وختي چمن ته رسي بلخوا د پاکستان د کورونو چارو مشیر ویلي دي چې د ناټو د لارې د خلاصولو پریکړه د خلکو لخوا غور شوی پارلمان کړی ده په دغه اړه نور حال د نیاز موسی خیل په راپور کې ورو
د دفاع پاکستان کونسل اړخه لانګ مارچ د کونسل مصر مولانا سمیع الحق په مصر کې د تیرې شنبه په ماښام د کوټې له باچا خان سلورلارې شروع سو. د لانګ مارچ ګډونوالو له کوشلاغه تیرې دورسته د یارو په سیمه کې تیره شپه آرام وکړو او نن سهار بیرته د چمن پر لور روان سو. چمن ته له رسیدو وروسته به ګډونوال هلته د ناټو د رسد لاره خلاصولو ضد احتجاجي غونډه وکړي او وروسته به درنا ورکړي. تر دې مخکې تیر ماښام چمن ته د روانېدو محل ناټو ته د رسد لار خلاصولو ضد شعارونه ورکړل سول او قهرجنې ویناوې ترسره سوې. په دغه موقع په دفاع پاکستان کونسل کې شامل د مذهبي ګوند جماعت اسلامي بلوچستان یو مصر مولانا عبدالکبیر شاکر مشال سره د خبرو پر مهال وویل
زموږ د لانګ مارچ د نیټو سپلای چې کوم د پاکستان حکومت یا پارلیمنت د دې اجازت ورکړي چې افغانستان ته د کوچ په لار او د تورخم په لار باندې کوم سپلای ځي، نو زموږ د احتجاج او د لانګ مارچ دا اصلاً د دې خبرې په خلاف.
د جمعیت علماء اسلام نظریاتی صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقادر لونی بیا وویل د دوی احتجاج به تر خپل مقصد پوره کېدو جاری وي.
حکمرانانو چې کومه فیصله کړې ده دا ډېره غلطه فیصله کړې ده. پاکستان عوام دا نه غواړي چې نیټو سپلای بحال دا زموږ احتجاج به تر هغه وخته جاری وي تر څو چې نیټو سپلای بند شوی نه.
هلته یسور زمخ کې د پاکستان د کورونا چارو محکمې سلاکار رحمان ملک بیا له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دوی حکومت د قوم د ضرورتو او وختو حالاتو سره برابره پریکړه کړي.
پارلیمنٹ
د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلي وو چې موږ دغه اختیار حکومت ته ورکوو، نو اوس د وخت حکومت خپله پریکړه کړې. دا د وخت تقاضا ده چې وخت خراب نه کړو او له وخت سره برابر لاړ سو. یاد دیوی د رواني جولای میاشتې پر درېمې نیټې د پاکستان له اړخه نیټو ته د رسد لاره خلاصولو له اعلان وروسته دفاع پاکستان کونسل لومی سازمان د پریکړې ضد د احتجاج په توګه یو لانګ مارچ تیر اونۍ له لاهور تر اسلام آباد ترسره کړو. دویمې پرون له کوټې تر چمنه شروع کړې او درېم او آخري لانګ مارچ سبا د سومار پر ورځ له پېښور تر تورخمه کولو اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د امریکا او پاکستان په اړیکو د شجاع نواز مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې نوموړي دریځ خپل کړی چې باید دواړه هیوادونه د خپلو ګټو په روښانه کولو سره باید تلپاتې حل راوباسي. مهم ټکی له عبدالحی ککړ نه اورو.
په امریکا کې میشت لیکوال شجاع نواز د پاکستان د فوج د پخوانی مشر جنرال آصف نواز ورور دی. د پونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن لوري د افسوس څرګندونی د پاکستان لاري د نیټو د سامان وړلو لپاره دروازه خلاصه کړه، خو د په خبره یوازې افسوس کېدای شي د دواړو هیوادونو د اوږده تعلق لپاره کافي نه وي. د په خبره دواړو هیوادونه پر لپسې کوششونو ته ضرورت لري. شجاع نواز وايي د دواړو ترمنځ بے باوري ځکه ده چې دوی خپل مقصدونه په روښانه ډول تشریح کړي نه دي. لیکوال بیا دغه مقصدونه په ګوته کوي. دوی وايي امریکا له افغانستانه له ټاکل شوي پلان سره سم د وټو او وروسته بیا په دې هیواد کې د امن او استحکام لپاره یو ټینګ ملګری غواړي. دا شان د امریکا فوج د حقانی شبکې پر ضد کاروایی غواړي، خو خارجه وزارت یې بیا له دوی سره د خبرو اترو کوشش کوي. شجاع نواز بل لور ته د پاکستان په اړه لیکي چې دغه هیواد هم یو څرګند هدف نه لري. د دې هیواد په فکر امریکا یو بې وفا دوست او ناڅاپه پدیدونکی آقا دی چې سیمې ته راسي او بیا بیرته لاړ شي. پاکستان داسې ګڼي چې ګواکې امریکا له هندوستان سره آرام احساسوي چې غواړي هغه ته په افغانستان کې پراخ رول ورکړي. د دواړو هیوادونو پر یو بل د شکونو د تشریکولو وروسته شجاع نواز دواړو هیوادونو ته د ځینې ګامونو اخیستلو وړاندیز کوي. دی وایي پاکستان پر ځای د دې چې پر خپل خاوره افغان طالبانو ته پناه ورکړي، په کار دی د افغانستان پر روغ جوړ کې مثبت کردار ادا کړي. دی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستانی فوج اوس هم په راتلونکي کې د افغانستان د چلولو لپاره د حقانی شبکې په ګډون د پښتنو په اتحاد تکیه کول غواړي که څنګه. دی پاکستان ته وړاندیز ورکوي چې باید په افغانستان کې له غیر پښتنو افغانانو سره هم خبرې اترې وکړي. له دې وروسته لیکوال بیا امریکا ته دا مشوره ورکوي چې باید دا خبره ومني چې ډرون بریدونه یې په پاکستان کې دننه نفرت او ویره خوروي. د پوینا امریکا ته دا شان پکار دی د پاکستان له لوړپوړو فوجي چارواکو سره د عملی ګامونو لپاره د لارو چارو د لټولو په برخه کې له نوې سره خبري اترې وکړي. د دې ترڅنګ امریکا باید د کیرلو ګوربیل لمخې له پاکستان سره د سو مالیجمنو په شتوګه او په تیزی سره د ورکولو او لګولو لپاره لارې چارې ولټوي. په پای کې لیکوال وایي چې په امریکا او پاکستان کې انتخابات کېدونکي دي، نو په داسې حال کې دواړه حکومتونه زړوري فیصلې نشي کولای. د دپونا د دواړو د رانژدې کولو لپاره به د ډېر مهنت او مستقل مزاجي ضرورت وي.
عبدالحی کاکړو چې د فارن پالیسی مجلې د یوې مقالې مهم ټکی اورول او سرود د پاکستان قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سکتر جمال ناصر سورز وړاندې پارلیماني کمیټه ته په یو بریفینګ کې ویلو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات ضرورت لري. په دې اړه څېړونکي سوای د سیمینار زمونږ د همکار پراپور کې ورو
دا مطبوعاتی راپورونو ترمخه قبایلی سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سکتر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پارلیماني کمیټې ته بریفینګ پر وخت دا ویلی وو چې په ځنه قبایلی سیمو کې حکومتي واک پر ځای کړی شوی دی. مجوړ کې د تختیدلي وسلوالو لخوا تیره اونۍ وسلوال بریدونه شوي، په مومند بایزۍ سیمه کې وسلوال حمله کوي، خیبر ایجنسی کې حالات ناسم او په کورما ایجنسی کې لشکر جنگوي فرقه‌ییزه تندروي ته دوام ورکوي. په اورګزه ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. نوموړی دا هم ویلي چې وسلوالو ته د نصرګندا قوتونو لخوا امداد او پیسې ورکولو لړۍ دوام لري. نو په داسې حال کې شمالي وزیرستان کې عملیات د وسلوالو پر ضد ضرورت لري. سړون کې خادم حسین وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان طالبانو مهمه ډله حقانی شبکه او پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې یا ټولګي شتون لري.
پس منظر او چی دا پس منظر کی اوس دی شمالی وزیرستان کی زما خیال دار چی عملیات د پاکستان فوج کی او شمالی وزیرستان کی نا پنورو قبایلی سمج ام کی سنجی د کوشش کول کوشش کی لګی.
شمالی وزیرستان چې د افغانستان سره شریکا پول لري او امریکا دا تور لګوي چې کني وسلوال د دې ځاینا په افغانستان کې میشته افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي، ځکه د پاکستان نه په بیا بیا دلته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه ایاز وزیر نه وپوښتل چې آیا پاکستان اوس په خپل دلته عملیاتو ته ضرورت لري که دا د نړیوالو غوښتنه ده.
سرکار چې څه ویناوي افسران به هماغه رنګ خبرې کوي. سرکار شاید د چدارنګ شاعري وي د سیول حکومت له طرفه، خو زه نه پوهېږم چې فوج به دې نه تیار وي. کاش چې یو سړی چا په ګوته کړی چې د هغه د پناه لاندې دا هلته سیف هیون دی، خو کوي نو امریکې ډرون کا د افغانستان پولې ته چې واوړي هلته یې ولې نه ولي.
که څه هم پاکستان دلته عملیاتو ته غاړه نک دي او څېړونکي وایي چې دغلته د کانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوال شتون لري، نو دغه عملیات به بیا څومره مؤثره وي او کم اثرات به وي. د قبایلي چارو کارپوه او ستر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
سر عملیات خو به نه کېږي په شمالي وزیرستان کې، لږ لږ به کېږي منتخب ځایونو کې. ممکن نه چې د ټولو خلاف عملیات ونه شي، یعنی دا ښکاري چې حکومت ته مجبوره کېږي او دغه تحریک طالبان پاکستان د هغې پلویان پنجابي طالبان یا القاعده غړي د دې خلاف ممکن دا چې په آینده کې فوجي عملیات وشي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی شبکې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړو وسلوالو مضبوط ځای ګڼلې کیږي.
د قبایلی سیمو نه زموږ همکار راپور ته سورېده. اوس د کرخې غاړه ننګرهار ته ورځو، چېرته چې د اتو سرحدي ولسوالیو قومي مشرانو په یو غونډه کې په دغه ولایت کې د سرحدونو د ساتلو او د امنیت پر اوستلو کې د حکومت د مرستې ژمنه کړې ده. پدغه اړه د باز محمد عابد راپور ورو.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو ریاست وربللې و، پکې د ګوشتي، لالپوري، سپینغر، دوربابا، نازیانو، ممندري، بټیکوټ، کامی او دریانور ولسوالیو څخه په قومي مشرانو سربیره ولسوالانو هم برخه لرله. د ننګرهار د قبایلو او سرحدي چارو رئیس بریالي ګردیوال وویل چې د ننګرهار قومونو ورسره د امنیت ټینګولو، د سرحدونو په ساتلو او د نشئی توکو د لمنځوړلو ژمنې وکړي.
دغه تعهد وکړ چې موږ به د سولې د پروسې نه په کلکه ملاتړ کوو، د امنیت پر اوستو کې به په کلکه د دولت سره وګپ وګه خپل حالي ځری کوو، د مخدره موادو د کښت او قاچاق په کلکه ممانعت کوو، د سرحدونو په ساتنه کې او د دولت سره د بعضی کې ولوسونو چې یو څه فاصله پیدا شوی داغي فاصله د ختمېدو لپاره به خپل هلې ځلې مبارزه او فعالیت جاری ساتو.
د لالپوري ولسوالۍ د پراختیايي شورا مشر درویش لالپوروال وایي چې سوله هغه وخت امکان لري چې دولت له ولس سره له صداقت نه کار واخلي.
نه داخل کې خلکو ته دا اجازه ورکو چې زمونږ وطن وران کړي او نه خارج خلکو ته دا اجازه ورکو. خو مونږ هغه خلک چې زمونږ نه مرور شوي ورونه دي، مونږ غواړو چې د افغانستان حکومت د قومي مشرانو سره په صداقت لاس ورکړي.
بلخوا د سپینغر ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک عثمان شینواري د ډیورند دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ تفاهم او د ارزښتونو پالل د سولې زامین وګڼل.
قبیلو کې یا په لډی کوتل کې یا په دور بابا کې مومند په خپله سیمه کې د مومند سره خبرې وکړه، شینواري د اپریدو سره خبرې وکړې. یو قومي ناغه قومي تړون د ودغه کا چې نه به ته په ما کې مداخله کوې نو زه به پتا کړم که زه در ووختم او ستا په خاوره کې مې خلاف کار کړ، زه به دومره جرم او که ته راوختې او ثبوت چې ته به دومره جرم، خو دا ټول زموږ بې اتفاقي ده.
د ننګرهار د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس بلال کریم مومند وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار له نورو ولسوالیو څخه په همدې موخه قومي مشران راوبلي.
قومي مشران ډیر ښه رول لوبولی شي د سولې په پروګرام کې، او همدې دپاره موږ نن دغه غونډه ترتیب کړې ده چې قومي مشران موږ راغوښتي او دا لړۍ به دوام ولري. نور غونډې به ان شاء الله نور قومونه او نور ولسوالۍ به موږ دلته راغواړو، هم ملاتړ به د ځان سره لرو.
د یادولو ده چې د قبایلو ریاست چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته پاکستان 340 کیلومتره خاوره د ننګرهار د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې لاندې کړې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د پولیو ناروغي د مخنیوي په اړه یو غونډه وشوه. د خیبر سیمه د صحت چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه سیمه کې پولیو وایرس نه ماشومان ځپلی دي. په دغه اړه نور حال د سیمه نازمون همکار راکړي.
د خیبر جنسی په لوړګي جرګهحال کې د پولیو یا ګزند د ناروغۍ د مخنیوي په اړه باندې یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر سیمې د صحت او پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ګډون وکړ. د دغې غونډې په مهال په دې سیمه کې د پولیو د مخنیوي او را روان کمپاین په کامیابۍ سره ترسره کولو په اړه باندې خبرې اترې وشوې. د دغې غونډې د مقصد په هکله باندې د خیبر سیمې ایجنسی سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال ریډیو ته وویل،
او د دې مقصد په خلکو کې د پولیو په باره کې آگاهی وا چې ټول دنیا دا خیبر باندې د نظرونه مرکوز دي چې دلته پیتری وایرس دی، او دا په ټول دنیا کې سوای د افریقا بل ځای نشته. دا ډیر زیاته د خطر خبره ده، او ټول نه دا وجه ده چې دا خلک خبر شي چې یره زمونږ د 14 تاریخ نه 30 تاریخ پورې د پولیو مهم شروع کیږي، او په 19 ورځ به هم 19 جولای باندې هم کیچا پک اکټیویټیز به وي. د کې د علما کرام د مشران د دې تعاون ډیر ضروری دی. مخکې هم ډیر زیات تعاون کړی دی، اوس هم د تعاون ضروری دی. مونږ
د یاد غونډې په وخت یو ځای مشر اشرف افریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
مونږ بالکل دغه خلکو سره په تعاون کې او دغه کام ته مونږ بار بار دا اعلان کو چې دا کترې واچو، او دا یو ډیر ښه کار دی. او چا دا کترې نه کړی هغه خلک په خپله پښیمانه شوي، ځکه چې دغه په کور یا په کلي کې داسې مزور ماشوم پیدا شوی چې نه نه ماشوم ته ګوري او ژاړي او خپه دي دا خلک پر.
نوموړي زیاته کړه چې دې سره سره دی په دې سیمه کې داسې یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي دپاره هم ګامونه پورته کړی شي.
خو دغه ریکوست ضرور مونږ کو چې دغه سره کوم اعلانات مخکې شوي وو هغه اعلانات تم په کار راوستی شي. دا نورې بیماری لکه شرای توره ټوخلی او داسې مختلفې زیړای او داسې قسم بیماری چې مونږ ماشومان اکثر پولیو نه خو مزوره کیږي، خو دغه نه مري. د شری او تور ټوخلی نه مونږ ګورو چې زمونږ ماشومان بې حسابه پکې مړه شول، او هغه غم د دغه سره سره په کار دی.
د خیبر سیمې د حفاظتي ټکو پروګرام د وینا تر مخې په روان کال کې په خیبر جنسی کې د پولیو نه کې سونه مخې ته راغلي دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. دوی وایي چې د پولیو په ضد را روان کمپاین به د روانې میاشتې 14 نیټې نه تر 19 نیټې پورې دوام لري او خواوشا 200,000 ماشومانو ته به په دې سیمه کې د پولیو څاڅکي ورکولی شي او دې دپاره یې 403 ټیمونه برابر کړي دي او 119 سوپروایزران هم ورته مقرر کړي دي.
مشال ردوږي اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې 12 بجې کېدونکې دي. د پامیر ساحل نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
له پېښور سره نږدې د شیخانو سیمې اوسیدونکو د پاکستان پوځ په بمباری کې د درې ماشومانو او یوې ښځې تر وژنې وروسته احتجاج کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او ولسي جرګې د سمنګان د ځانمرګي برید غندنه کړې ده چې پکې د پارلمان د یوه غړي په ګډون 40 کسان ووژل شول. د ناټو اتحاد ته د لارو خلاصولو حکومتي پریکړې پر ضد دفاع پاکستان کونسل لاریون له کوټې د چمن په لوري روان دی. په افغانستان کې د ناټو دوه سرتیري وژل شوي. امریکا ویلي په مصر کې د جمهوري انتقال ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو څارونکو ویلي ښکاري داسې چې د شام په تریمسی کلي کې له حکومته جلا شوي پوځیانو فعالان په نښه شوي دي او ایران ویلي داسې لارې چارې لټولې دي چې د هیواد د تیلو پر برآمداتو لګول شوي بندیزونه به نامؤثره کړي.
مهم خبرونه باورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو سلی کړی دی. د اسلام آباد نه د ریاض ګل موسی خیل راپور ورو.
نن که موږ پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هرې ورسپانې د خپلې پالیسۍ مطابق خبر په سرخۍ کې راغستې دی. د کې ایکسپریس ورسپانه د نواز شریف تخلیل کی چې ملک د یوې بلې مارشل لاس غملو جوګ نه دی. مشرق ورسپانه د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلیل کی چې د حکومت خلاف ټوله هڅه بشندول شي او راتلونکي ټولټا کنه به په خپل وخت کیږي. ورسپانه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې وزیر اعظم د پاکو صافو ټولټا کنو په غرض مخالفو ډلو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. آج ورسپانه بیا په سرخۍ کې لیکي چې عمران خان د امن سونامی په نوم قافله وزیرستان ته د بوتلو اعلان کړی. د انګریزي ژبو ورسپانو کې بیا دی نیوز او بزنس ریکارډر هم هغه خبر راغستې چې وزیر اعظم مخالفو ډلو ته د پاکو صافو ټولټاکنو د پاره د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. هم دا خبر بیا د انګریزي ژبې بل ورسپانه ډان داسې ورکوي چې راجا پرویز اشرف د ټولټاکنو باب لا مسلو هوارولو د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. اوس کوم اداریو ته وګورو نو آج ورسپانه خپل اداریې کې وایي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان ترقی منصوبو د پاره د فند پراخ می به د سزنډا جاری کولو حکم ورکړی دی او ورسره دا خبره هم کړي چې د شمار یو سو خلک گمراه شوی دي چې د بلوچستان امن سره لوبي کوي. باید چې هغوی د حکومت سره کینی او معاملات د خبرو اترو د لار هوار کړي. اداري وایي چې د دین وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم بلوچ سره د امن مذاکراتو وړاندیزونه کړي وو خو ولې دې کې د مرور بلوچ ډلو لخوا څه قسمه زړخوخي او سنجیدګي په نظر نه راتله او داسې هم اطلاعات دي چې دغه خلکو ته د نورو ملکونو د بلوچستان د اړیګړي د پاره پیسې ورکړي کیږي. اداري وایي چې داسې حالاتو کې د بلوچستان د امنیت ذمہوري یوازې په حکومت اچول بغلته وي ځکه چې د بار بار مذاکراتو وړاندیز نه د حکومت د سنجیدګي اندازه لګي خو هغه خلک چې خپلو کاروایانو کې د سکیورټي فورسز سره سره عام خلک هم پنهخه کوي دوی هم د بلوچستان د خرابو حالاتو ذمہوار دي. باید چې دغه خلک د حکومت سره مذاکراتو تکینی او خپل خبره په میز کې کړي چې ورسره د دوی ګیلې هم ختم شي او بلوچستان کې امن هم راشي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې بلوچستان کې هر ورځ د نام نه پیښې را مخې ده کیږي چې پکې مذهبي علاقائي بیلتون خوخي او د رنګ او ژبې په بنیاد وجنې شامل دي او بیا په 13 د سواد سره تعلق لرونکو کسانو د مړو تر لاسه کېدو وروسته د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې 14 کېدل. اداري وایي چې دغه لړکې په خواني وزیر اعظم هم د خبرو اترو وړاندیز کړو او موجوده وزیر اعظم هم دغه خبره تکرار کړه خو نتیجه هیڅ په نظر ناراضي سره د چې ایف سی اے د وزیر اعلی ماتحت کړه خو بیا هم صوبه کې نامنی او د ډزو او چاودنو پیښې اونه درې دي. اداري اخره کې وایي چې تر څو بلوچ ملت پاله او مرور ډلې د مذاکراتو په میز نه وي ناشته او هغوی ته عزت او احترام نه وي ورکړې شوی تر هغه د دې لانجې حل ډیر ګران دی. که ضروری وي نو باید چې حکومت شا په شا د دغه خلکو سره د مذاکراتو لار خپل کړي چې دا شان په هر جوړ بلوچستان کې امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې د مذهبي افراطیت د زیاتېدو په اړه په یوه مقاله کې لیکي که کوم بل هیواد کې یو سړی د ځان سره او په خدای پسې خبرې کوي نو خلک به یې ذهني مریض وګڼي او طبي مرکز ته به یې معرفي کړي، خو که پاکستان کې داسې کس مخې ته راغلو نو بویا چې په دار به شي. د دې تازه بېلګه د پاکستان په پنجاب صوبه کې ولیدل شوه چې پارېدلو خلکو یو ذهني معذوره کس په زوره د پولیسو د تاڼې نه وویست، په وهلو وهلو یې وواژه او بیا یې جسد ورته وسوځولو. د دې کس په اړه ویل کېدل چې ذهني معذور او بې کوره و او په دې تور د پولیسو لخوا نیول شوی چې قرآن یې سوځولی و. د پاکستان د توهین رسالت قانون د قرآن سپکاوي کوونکي کس ته د مرګ سزا تجویز کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په دې خبره خواشیني ښکاره کړه او وی ویل هر چا چې هر څومره او هر رنګه جرم کړی وي څوک د حق نه لري چې قانون په خپل لاس کې واخلي او هغه دې ووژني. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وای د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ولسمشر جنرال پرویز مشرف یو وخت غوښتل چې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات راولي، خو بیا چې د اسلامي سغداریزو د پاسون ویره احساس کړ نو زر له دې کاره پشا شو. زهرا یوسف وای په داسې حال کې چې یو پیاوړی پوځي حکومت په دې قانون کې د بدلون راوستلو نه وډار شي نو د یو ملکي حکومت نه خوړو ګیله نه ده پکار. بل پلو د کاناډا ټورنټو سن ورځپاڼه په یو مقاله کې د افغانستان ټولنیزو پرمختګونو ته اشاره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې طالبان په افغانستان کې د حکومت د کمزوریو دومره پروپاګند کوي چې ترې داسې تاثر پیدا کیږي چې ګواکې افغانستان کې حالات ډیر خراب دي، جنگ د ګټې پر ځای په تاوان تمامېږي او داسې نور. خو د مقالې د لیکوالې لاورین اوټس په وینا د نن افغانستان د لس کاله پخوا افغانستان سره ډیر توپیر لري. نن سبا افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه ځوانان د کلاشنکوف پر ځای په صنفونو، رسنیو، بلاګونو او د تلویزیون په مباحثو کې د یو بل سره جنګیږي. په دې هیواد کې اوس په زرګونه مدني ټولنې جوړې شوې، په کلیواله کچه د میرمنو د ټولنو نیولې تر فکری مرکزونو پورې آزاد فعالیتونه کیږي. د مقالې په پای کې راغلی دی هر څه ته په کتو سره یو څوک په خوشحالۍ سره ویلی شي چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگ څه ناڅه لاسته راوړنې خو لرلې.
د ملګرو ملتونو سارونکو پرون د ترمسا په نامه د شام یو مرکزی کلی وکوت چې څو ورځې مخکې د راپورونو له مخې پکې نږدې 200 کسان وژل شوي وو. بلخوا پر دې عامه وجنې د ترکیې صدر اعظم هم سخت تنقید کړی دی. په دغه اړه د صالح محمد صالح راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سارونکي په سوریه کې د وروستۍ عامه وجنې د څېړلو لپاره پرون هغه کلی ته ولاړل چې د دوی په وینا د رژیم ځواکونو په کې څو ورځې مخکې لسګونه کسان ووژل. د سرونکو د موټرو کاروان پرون وروسته تر هغه ترمسا کلی ته ولاړ چې لومړی یې د اوربند تایید ترلاسه کړ. دا لومړی ځل دی چې له نورو ځایونو څخه راغلي کسان دغه کلی ګوري. فعالان وایي دغلته د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 150 کسان وژل سوي دي، که څه هم د وژل سوو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند. په ځینو اژانسونو کې دغه شمیر 200 شول سوی دی. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دمشق پر مشرتابه خپل غوسه څرګنده کړه او خبرداری ورکړ چې د سوریې خلک به د دغسې قتل عام له کبله له دوی څخه تاوان وغواړي. اردوغان دغه څرګندونې پرون د ترکیې په شمال ویدی شارګوټي کوجایلی کې وکړې.
سوریه چین artık söz bitmişti. Bu alçak çakatlamlar.
د یوې د سوریې په اړه نور د ویلو لپاره الفاظ نه دي پاتې. دغه سي دردونکې وژنه، د نسل وژنې، دغه سي حادثه او بشر ضد تاوتریخوالی د رژیم د زوال نښې څرګندوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ د سوریې دولتي ځواکونه پر ترمسا کلی په برید تورن کړل او وی ویل کلی ته نږدې د ملګرو ملتونو ګمارل سوی څارونکو حکومتي ځواکونه لیدلي چې له درنو وسلو او څرخي الوتکو په استفاده یې پر کلی برید وکړ. د دې وروستي برید له کبله د نړۍ مشرانو هم د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد انتقادونه کړي دي. د رژیم ضد فعالان وایي د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د اسد د واکمنۍ پر خلاف پاڅون پیل سوی، په سوریه کې تر 1200 زیات خلک وژل سوي دي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې.
په قبایلی سیمو کې د طالبانو لخوا د پولیو پر ضد په کمپاین باندې د بندیزونو په اړه ای پی خبری اجانس یو راپور خپور کړی دی. مهم ټکی د جان علي کوزیناورو.
چارواکو د جمعې پر ورځ وویل ټاکل شوې وه چې په پښتونخوا کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کمپین په راتلونکې اونۍ کې پیل شي، خو د طالبانو د بندیز له وجې به د شاوخوا 240,000 ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د پاکستاني طالبانو مشر حفیظ ګل بهادر چې وسلوالې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګیږي، په وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو د دوام په اعتراض کې د پولیو کمپین بند کړی دی. چارواکي وایي طالبانو د واکسین کمپین بند کړی او وایي بهرنیان د واکسین په پلمه جاسوسي کوي. د پاکستان یو روغتیایي چارواکي فرانس پریس اژانس ته ویلي داسې بریښي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې ممکن د پولیو واکسین ونه شي، او دا ځکه تر اوسه نه پوز او نه هم د سیمې واکمنو کسانو دوی ته د امنیت ډاډ ورکړی. یو روغتیایي چارواکی چې د نامه له ښودلو ډډه کړې وایي طالبانو ګواښ کړی که چیرې د پولیو د واکسین کارکوونکي مربوطو سیمو ته لاړ شي نو خپل ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. پاکستانی ډاکټر شکیل افریده په دې تور 3 کاله بندي دی چې د تیر کال مې میاشت کې له سی آی ایس سره مرسته کړې وه او د جړې واکسین د پروګرام په جریان کې د اوسامه ابن لادن پته لګولې وه. په قبایلي سیمو کې د روغتیایي خدمتونو رئیس فواد خان وایي که چیرې د پولیو واکسین ونه شي نو یوازې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې به لږ تر لږه 1,60,000 ماشومان د ګوزن له خطر سره مخامخ شي. له بلې خوا یو جګپوړ امنیتي چارواکي ویلي د دوشنبې په ورځ به قومي مشران غونډه وکړي او د پولیو د واکسین د کمپاین په اړه به بحث وکړي. د لانسټ میډیکل ژورنال د راپور له مخې په پاکستان کې د واکسین د ستونزو له وجې په دې هیواد کې د تیرو 10 کلونو په نسبت تیر کال د ماشومانو د ګزړن پیښې زیاتې شوې وي. تیر کال دا پیښې 1,90 وي او په 2010 کال کې 1,40 ثبت شوې وي. د ماشومانو ګزړن یا پولیو لا هم په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې ستره ستونزه ده. په زیاتو مواردو کې هغه ماشومان چې عمر یې تر 50 کلونو ټیټ وي د پولیو په ناروغۍ اخته کیږي، او په ناروغۍ اخته شویو ماشومان د 100 ساعتونو په موده کې ګډ او شل کیږي.
د جان علي کوزینم د ای پی خبري اجانس ته یو راپور مهم ټکی ورېده. رازو پاکستان ته د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری د پاکستان د انتخاباتو لپاره نوې چیف الیکشن کمشنر ټاکل دي. په دغه اړه باندې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راپور راکړي.
د پاکستان د اولس مشر له اړخه جاری شوی نوټیفیکیشن مطابق د چیف الیکشن کمشنر چوکې لپاره فخر الدین جی ابراهیم وټاکلی شو. نوموړی د اتحادی او د مخالفو ډلو له اړخه د چیف الیکشن کمشنر چوکې لپاره په اتفاق مقرر کړی شوی و. فخر الدین جی ابراهیم په کال 1928 کې د هند په احمد آباد ښار کې پیدا شوی و. د ابتدایي زده کړو نه پس په کال 1955 کې د وکالت سند LLB ترلاسه کړه. نوموړی په کال 1955 کې د هند نه پاکستان ته راغلو او د سند مسلم کالج نه د LLM ډیګری ترلاسه کړه، چې ورسره د وکالت د ډاکټرۍ اساسي ډیګری هم ورکړې شو. او دینه پس یې د فخر الدین جی ابراهیم اینڈ کمپنی په نوم خپل یو قانوني فرم جوړ کړو. نوی ټاکلې شوی چیف الیکشن کمشنر په کال 1971 کې د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو په دور کې د اټارنی جنرال په عہده مقرر کړی شو، او د غرنګ د ذوالفقار علي بوټو قانوني مشیر هم پاتې شوی دی. نوموړی په کال 1971 کې د جنرل ضیا په دور کې د پی سی او یعنی عبوري قانون د حکم لاندې د سوګند اوچتولو نه انکار کړی و. فخر الدین جی ابراهیم د سند گورنر په چوکې خپل خدمات هم ترسره کړی دي. نوموړی د بخوانی صدر فاروق لغاری په نگران حکومت کې د قانون د وزیر په چوکې پاتې شوی دی. د دې تر څنګه په کال 2008 کې جسټس فخر الدین جی ابراهیم د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه قائم کړی شوی اینټی ډوپنګ اپیلز کمیټی چیئرمین جوړ کړی شو، چې پکې جسټس ابراهیم د شعیب اختر او محمد آصف د بری کېدو په حق کې وو. د نوموړي د چیف الیکشن کمشنر په حیث د ټاکنې په حق لا د سیاسي چارو کارپو منصور اکبر کونډي مشال ریډیو ته وویل چې دوی نه غړي چې راتلونکي کې به نوی چیف الیکشن کمشنر ته څه چیلنج مخې ته راشي.
الیکشن کمشنر ولګولو چیف الیکشن کمشنر دا ډېر ښه سړی دی. ما ته خو صرف دغه یو کم ډرا بیک دی، کم په د فنکشن باندې اثر نه لري. دا زور دی. مونږ معاشري یو ستره المیه ده چې ایماندار سړی په
یاد دی وی چې نوی چیف الیکشن کمشنر عہده به 15 کالو پوری وی، او لدی مخکې به چیف الیکشن کمشنر 3 کالو لا ټاکل کېدو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د مشال ریډیو سهرنه خبرونه دي. اوس ترته د استاد شاولی په आवाज باندې یو خستا نظم وړاندې کوو چې پیر محمد کاروان لیکل دي.
کلی آغا دنگا جنی آغا پسپین کے غنم رنگا جنی اسے اصور سالو لمبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمپا نوائی زمان دکلی آغا دنگا جنی آغا پس بھی کے غنم رنگ جنے اسے اصول سالو لمبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمبا اچھے سندرے پلاس رانی میں دبام کا اتارے پلاس رانی میں اس دٹول گلی بامونا رانی سپند کا اتارو سلامونا رانی خڑو بوئے سرفی زوان اڑائے دے سیڑ مازی گارے تو روان اڑائے دے چھائی پہشوں کشمالی بجلی چھترے یادونا دلالی اوجلی زمان دکھلی آخا دنگا جنے آغا پس پیر کے غنم رنگ جنے اسے اصور سالو لمبا نوائی اس کو پستوں کو تو چمبا نوائی چڑو سکھو پرنا خال اڑے دے نئی زنڈی نئی بنگڑی پاتی دی بس تشکو دیے دگڑی پاتی دی کشن بنگڑوں مڑوان دونا پاتے دکھ دور اور کمر بندھو نہ پاتے پادی رو گرزی ملان گجنے آغد جون پشان دن گجنے زمان دکھلی آغدن گجنے آغا پس بھی رنگ جنے اسے اصول سالو لمبا نوائی اس پر پستو گت چمبا نوائی ٹول ٹولے پٹے لکا اٹھے دگا ٹول ٹولے پٹے بسر کا فن کھیترے ہم زولے پٹے تو لوگ منو تیزا پری کے دا عرش پر لوری دعا پریخے زرے پٹولو پسے ٹول داغ دا دشوان دا داخت دا آغا ٹول داغ دا نکر انزور زیڑا پاڑا چلے رنگ ہاس کان چلے زمن دکھلے آگا دنگ چلے آگا پسکے انم رنگ چلے ہو سے سر سن لمبان اس کو پسو تو چمبان جنو پنڈے نستا اس پگرد جنو پنڈے نستا آگا ملال او خمار جنے اچھا بمار ٹپ مار جنے بولے ٹپے اس ٹپی ٹپی دی غرون ٹول اس ٹپی ٹپی دے سنے بس دیا قربان دیرا سلے دار ورمان دیرا سمند کلی سمند کلی آگا دانگا جنے آغا پس پیتے غنم رنگ جنے سے اصور خلو لمبانو آئی اس پس تو بت چمبانو آئی کشتلے اسی شیر اکڑے وخی دنیا وے سان تو خوب اچوے پرد دد پلے ون تو اچوے بنی مش پولے ون چیری اکڑے لکاشتلے اسے چیری اکڑے اوکی دنیا وے سان تو خوب اچوے پر دد د پلے ون تو اچوے آدو گو گندے رنگ جنے آگا تو مین کے ملنگ جنے سور تسبی کی پے مولا یا گئی نمد وطن میں پبیا ویا سور تسبی کی مولا یاد بھی نمد افغان میں پیا یاد بھی سر کی پڈوری داسمان وڑے آسے نبل مخے جہان زمن دکلی آغا دانگا جنے آغا سپین کے گھر غنم رنگ چمے اسے اسو سالو لمبانو اس پر پستا گو تو چمبا
مشال ریڈیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
اوریدونکو زمونږه سهارنۍ خبرونه اوري چې په خیرو شیبو کې دی استاذ د پاره یو کټوري راپور لرو. دغه راپور دی په پښتو موسیقي کې د هارمونیم کردار. هارمونیم د کوم ځای نه راغی، پښتنو څنګه خپل کو، او د پښتو موسیقي په وده کې کردار څه دی؟ په دغه اړه د هارون بچا راپور اورو.
هارمونیم چې پښتانه ورته هارمونا او یا هم باجوای ویل کیږي، چې د موسیقۍ دغه آله په 1340 میلادي کال کې د فرانس خلکو ایجاد کړه، چې ورسته بیا په 19مه عیسوي صدای کې هم د عیسوي مذهب تبلیغیانو هندوستان ته یوړه. هندوستان ته پرسه دوی په جوړښت کې س لګ ډیر بدلون راوړل شو، او دغه شان د هندي موسیقۍ یو اساسي آله وګرځیده. دا چې هارمونا پښتنو ته په کوم لارو راورسېده او څنګه د پښتني موسیقۍ داسې محبوبه برخه جوړه شوه، نومیالی موسیقار او هارمونا نواز صاحب ګل استاد یې په حق لوای.
دوران بابا د چیرا او سیزن کې او د دې غرونو سیزن کې او هغه د باجه داسې معرفي کا زمونږ د طبیعت سره، زمونږ د مزاج سره هغه د باجې نوم ولور. دوران بابا داسې وغږولا چې هغه د خلکو جذبات، د خپل پښتنو د هغې احساسات، د هغې هغه کومې خبرې چې پړکې وي هغه په واجه کې وږي. بیا د هغې نه پس چې دی استاد اخیل په افغانستان کې شو، هغه د دوران بابا شاګرد نو استاد اخیل دغه نه استفاده وکړه او هغه سیزونه زده کړو. استاد اخیل چې بیا پکې کم کار وکړو لکه شغرب او مغرب او دغه لار او بار او دا ټول ار سی پکې یو ځای کړ. د راګونو استعمال چې هغه هغه دغسې شامل کړ چې بیا دنیا ورته سلام وکړو. په افغانستان کې خلاف راغی نو زموږ پښتانه ملګري سندرغاړي هنرمندان هغه راغله پېښور. پاره کې استاد شاولی بیا چې هغه استاد عقیل شاګرد و، استاد شاولی ډېر ښه باجا او ډېر مزیدار او هغه انداز هغه راوړو پېښور. بیا په پېښور کې یو بل یو سړی و هغه استاد رد حسین. تاسو دغه علاقه سوال ہے
صاحب گل استاد وای چې د هارمونی مینوال کول شي چې دغه ساز غول زده کی، خو دا هله ممکن دی چې په سیمه کې د خودن چارو ته زمينه برابر شي.
بالکل سم کار دی. امینه غواړي محبت غواړي شوق غواړي او طبیعت غواړي دا ګران کار نه دی. دوی یو غواړي او یار زه د کوم او چل ولا سره نو کوم نو دا ډوره ګران کار نه دی. اخلاص والی بس تازہ خوش خبر بے خبر کے بولے نہیں تھا وہ بے خبر کے اللہ تھی پاگے کی بس والے چاس در یا غم کچھ تو بہو بات حالات برابر نہیں جمع پر خیال دیر پارا کو سکول نہ جوڑ پکار دی دیر پارا کو میں جوڑ پکار دی غیر پارا کار کل پکار دی دغا ظلموں تو دام دام سلی نہیں تازہ خوش تھا یونیورسٹی نہیں تھا سکول نہیں
د صاحب گل استاد د وینا سره سم د سیمی هنرمندان هم دغه غوښتنه لدی چې د فن او فنکار د روزنې او پالنې چارو ته د خصوصي پاملرنه وشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اور دن کوم دے سر زمونګه سهارنه خبرونه پای تر سی زمونګ نور ملګری برازی او دا خبرونه به تر مازیګر تر شپګو بجو پر دوام لري. خپل کوربه شاین بدن له اجازه ورکې دا خدای پامان زمونګه پر روانو خبرونه کې د پاکستان او افغانستان نه پاړه باندې تاسو خصوصي راپورونه او تبصره اوریدې شي. زمونګه کلتوري راپورونه به هم اوري. زمنګ په دغه خبرونو پاړه باندې تاسو مشوره لرئ تجویز لرئ نو تاسو موږ ته د ایمیل لاري یا د اس ایم اس پیغامونو د لاري خپل مشورې راکولی شئ او زمنګ ونیزه خبرونه باختر ستوري هم په روانه خبرونه کې